په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بله غړی کې هم د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویاندې فرخنده اسد سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په روانه غړی دروانه غړی په ډومبای نمایي کې مستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه راوړي دي او په دویمه نمایي کې دوه اونیس پروګرامونه تورتمونه او رڼا په لور خبرونه چې کوم دی هغه هم شته دی په دې پروګرام برخه دي. اوریدل یې ما هیروي خو تر هر څه وړاندې زو فرخنده اسد ته د دې وخت خبرونه ته نواوري.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو ساتي کې نن په کابل کې د دوو بمی چاودنو او ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بولدک دروازه د بولدک او چمن دروازه نن خلاصه شوې ده او ټاکل شوې چې لسرو زیات نړیوال مشران نن د ماحولیاتو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل نن د نومبر په دویمه د کابل یو پوځي روختون ته سیرمه د دوو بمی چاودنو او ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. د کابل اوسیدونکو د پیښې لزای داسې عکسونه خپاره کړي دي چې پکې د سردار محمد داود خان پوځي روختون د پاسه لوګې په نظر راسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د جرمني ډي پی ای خبري اجان ساویل چې چاودنه د دغه روختون د دروازې سره نږدې شوې ده. د کابل سردار داود سلور سبا بستر لرونکي پوځي روختون دی. د دغه روختون یو ډاکټر پی خبری اجانس تا ویلی چې د روختون لومړنۍ چوکۍ سره نږدې یو لوی چاودنه شوې ده او دوی تبل شوې دي چې خوندي کوټو ته لاړ شي. دغه ډاکټر دا هم ویلي د لا هم د ډزو اوازونه اوري. د داخله چارو د وزارت ویان کاری سید خوسته وای د طالبانو خاص عسكر د پیښې ته رسیدلی دي خو د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه کوم تفصیل نه دی ورکړل شوی. تر اوسه چا دغه پیښې سیمواري نه دا منلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن دروازه نن د نومبر پر دویمه د مسافرو د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانستل شوې ده. د کندهار د سپین بولدک ته کمساری مرستیال مولوی همایون همت رشپنا وخت مشال ریډیو ته ویل له پاکستان سره توافق وروسته به اوس د سپین بولدک دروازه هر ورځ اته ساعته یعنی د سهار اتونه د مازیګر څلور بجو پورې پرانستې وي. د ښاغلي همت په وینا تر دې وروسته د افغانستان پاسپورټ او د کندهار تذکره لرون کو افغانانو ته د سپین بولدک پر لار د سفر اجازه ورکول کیږي. د بولدک او چمن دروازه خوشا یو میاش مخ کې ترل شو چې لامل سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوختي وو او عام خلک په تګ راتګ کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ شوي وو. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د کوټي څخه 280 کیلومتره لری جنوب اړخ ته د بلوچستان په خاران بازار کې نن یو چاودنه شوه چې پکې 14 کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو تر مخه ژوبل کسان روختون ته رسول شوي دي او حالت یې له خطرې بهر خوتل شوي دي. د چاودنې وروسته ځای پولیس او سرحدي عسكر د پیښې ځای ته رسیدلي او هلته سیمه په خپل کنټرول کې اخیستي. تر اوسه چا دغه پیښې ذمہواري نه ده منلي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په حکومت تور پورې کړی خپل خاص خلکو ته د ګټې رسولو لپاره یې په هیواد کې مصنوعي ګرانی را وسته ده. نوموړي پرون ماخام په سواد کې به خبري غونډې ته ویل پکار ده چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت زر تر زره ختم شي.
اصلی مشکل خود گرانه ده. پبلک خود گرانه کین خطه ده. داغه خود سبا بیگا درک نه لګي. خلکو خودکشی شروع کړی دي. مطلب پر ریکارد باندې چې د خلکو وس نه رسینو بچي اول لال کی او بیا ځان لال کی. نو د هغه ګرانه په نتیجه کې د حکومت خاتمه چې کوم ده لازم ده.
میا افتخار حسین د سواد د دوره په داسې حال کې چې عوامي نېشنل ګوند ګرانۍ له وجې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د احتجاجونو وروسته د نومبر په لسمه په پېښور کې د یوې لویې جلسې اعلان کړې دي. دا راز د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم هم د ګرانۍ له وجې د حکومت ضد احتجاجونه شروع کړي دي. بلخوا بېلابېلو حکومتي وزیرانو په وار وار ویلي چې په ټوله نړۍ کې د ګرانۍ سفر راغلی او پاکستان یې هم تر اغېز لاندې دی چې حکومت یې د کابو کولو هڅې کوي. ټاکل شوې چې له سلو زیات نړیوال مشران د نومبر دویمه د ماحولیاتو په اړه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کیدونکې د غونډه کې به ګډونوال د 2013 کال پورې د ځنګلونو وهلو خاتمې او د بیا بحالۍ لپاره یو ژمنه لاسلیک کوي. د برتانیې د وزیر اعظم دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې د ګډې اعلامیې لاسلیک کوونکو مشرانو هیوادونه په مجموعي توګه د نړۍ 50% ځنګلونه لري. د بیان تر مخه دا د ځنګلونو د خوندیتوب لپاره مخ په وړاندې یو لوی قدم دی چې د ترسره کولو لپاره به دولس هیوادونه د 2015 کال پورې د $200 د مرستو ژمنه هم کوي. او بل خبر دا چې نن به د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې پاکستان له نیمیبیا او بنگلادیش له ساوت افریقا سره په ابوظبي کې مخامخ کیږي. د شلوریز نړیوال کرکټ کپ دا سیالۍ چې د اکتوبر پر 18 پیل شوي پکې تر اوسه پاکستان په دریو کې درې او افغانستان په دریو کې دوه میچونه ګټلي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي نو د ریپورټونو ترڅنګ 219 پروګرامونه تورتمونه او د رڼا په لور به هم واوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن په کابل کې یو فوزي روغتون ته څیرمه 214 او ډزو اوازونه اوریدلې شوې دي. د کابل اوسیدونکي د دغه پیښې لزای ځینې داسې عکسونه خپاره کړي دي چې پکې د سردار محمد داود خان فوزي روغتون د پاسه لوګې په نظر راځي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان چې کوم دی بلال کریمی هغه د جرمني خبری اجانس ته ویلي دي چې 14 د دغه روغتون دروازې سره نږدې شوې ده. د دې 14 په اړه نور معلومات چې کوم دي هغه به په راتلونکي خبرونه کې درته دراوړو. زو د یو بل ریپورت طرف ته او هغه دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لار سر لننه د عامو خلکو د تګ راتګ او هم د تجارت لپاره خلاص شوه. افغان چارواکو دا پوله د اکتوبر په 15 نیټه تړلې و. دوی له پاکستان غوښتل چې د قندار خلکو ته په تذکیره پاکستان ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. یو افغان چارواکي پرون رسنیو ته ویلي چې د نومبر په لومړۍ نیټه د افغانستان او پاکستان د چارواکو د کامیاب مذاکراتو په نتیجه کې یاد لار خلاص شوه. د چمن د تجارانو یو مشر وای د لارې بندیدو له وجې د دوی ډیر مالی تاوان شوه دی. د ایوب ترین رپورت.
د بلوچستان و سرحدي شهر چمن ته څیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د نن څخه بیرته پرانستل سوه چې له امله د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دې پوله باندې د خلکو تګ راتګ پیل سوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې دغه پوله به هر ورځ سهار د 2 بجو څخه بیا مازدیګر تر 4 بجو پورې د پیدل تګ راتګ لپاره خلاصه وي او دغه ډول به د تجارت په خاطر پوله سهار د 2 بجو څخه بیا مازدیګر تر 6 بجو پورې خلاصه وساتل سي. په دې ترڅ کې د نومبر د میاشت په لومړنۍ نیټه پر دغه سرحدي پوله د افغان او پاکستان د سرحدي چارواکو یوه غونډه وسوه په کوم کې چې په بشپړه توګه د نومبر د 2 نیټې څخه د پولې د خلاصون پریکړه وسوه. په دې ترڅ کې یو افغان چارواکي کریم محمد اسلم علمیار د نومبر د میاشتې په لومړنۍ نیټه ورسنۍ ته څه داسې وویل:
ټول مسافرو ته، پاکستانیانو ته، افغانانو ته، ټول خلکو ته خبر ورکول کېږي چې سبا سهار د 2 بجو دروازه هغه به خلاصي د هر قسم آمد و رفت لپاره او د تجارت لپاره. الحمدلله چې نن کوم میټینګ وسو د افغانستان او د پاکستان د مابین په ډیر ښه طریقه وسو.
ورسته له دې د افغان چارواکو لخوا د چمن او سپین بولک په سرحدي لاره کې یو شول سوي بلاکونه پورته کړل سوي دي چې له امله هغه خالي کنټینران برایش په او پاکستان ته را داخل سوي دي کوم چې د اکتوبر د 15 نیټې راهیسې هلته بند پاتې وو. که څه هم د چمن زیاتره تجارو د لارې د خلاصون ارکلای کړی دی خو ویلی دی چې د پولې د بندش له امله شاوخوا په 4 اونۍ کې ودوی ته لوی مالی زیان اوښتی دی. په دې ترڅ کې د چمن چمبر اف کامرس پخوانی صدر جلاد خان د نومبر په لومړنۍ نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په کار دی چې د تجارت لپاره دغه لاره اوس 24 ساعته خلاصه وساتل سي.
دا وخت کوم چې د ترانسپورت صنعت یا د ټریډ صنعت دا ټول د بربادي او د خرابې او طرف ته روان دي. په دې کې زموږ ټولو تجارانو ته د یومیا تقریبا 8 کروڑ روپۍ نقصان د شپینګ کمپنیانو، د ګاډیانو، د ریټینشن او د ډیمیج په مد کې زموږ و تجارت او زموږ و تجارانو ته د لارې د بندېدو د وجه رسېدلی دي.
دا خبره د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو د چمن او سپین بولدک ترمنځ دغه سرحدي پوله د اکتوبر د میاشتې په 15 نیټه هر ډول تګ راتګ او تجارت په مخ بنه کړې و. دوی غوښتنه کړې و چې د کندهار او بولدک خلکو ته دي پر افغاني تذکره او پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول سي. دغه ډول د شزي سپینجری او ناروغان بیل سپل می و پاکستان ته پریښودل سي. د دې سره سره دي د چمن خلکو ترڅنګ هغه افغان ماجر کارډ لرونکي دي بیل څه زورونی و افغانستان ته را پریښودل سي. خود دې غشتونو په اړه د پاکستانی چارواکو لخوا ویل سوی دی چې اوس به نه هواز د کندهار او بولدک خلک پر تذکره باندې و پاکستان ته را داخلېدلی سي. دغه ډول به د چمن سره د کل عبدالله خلک هم پر شناخت کارډ وکولی سي چې و افغانستان ته ولاړ سي. د پولې د خلاصون په اړه د اکتوبر په 16 او 18 نیټه هم خبرې سوي وې او پر زیاترو نقطو باندې دواړو خواوو اتفاق هم کړی و چې له امله د نومبر د میاشتې په لومړنۍ نیټې خبرې و کامیابۍ ته ورسېدې.
مشال ریډیو اوري. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین پرون ماخام په سواد کې له خبريالانو سره په خبرو کې په ملک کې د راغلي ګرانۍ له عمله پر حکومت سخت نیوکه وکړي. یاد ګوند له نورو اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه د صوبې په مختلفو سیمو کې د ګرانۍ ضد جلسو لړۍ پیل کړې ده. میا افتخار حسین په خپلو پرونیو خبرو کې د پاکستان امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وبلو او له حکومت یې غوښتل چې د ترهګرۍ ضد پلان په جدي توګه عملي کړي. د نوموړي د خبرو په جواب کې د ملکن ډیویژن لپاره د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر فضل حکیم وایي د ترهګرۍ او ګرانۍ مسلې ورته له تیر حکومت پاتې دي او دا چې دوی یې د حلولو هڅې کوي. د مشال ویډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری او د خیبر پختونخوا پخوانی اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د سواد درې ورځنۍ دورې په مهال خبریالانو ته ویلي چې عوامي نېشنل ګوند د راتلونکي بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاری کوي او د حکومت په ضد د ګرانۍ خلاف احتجاجي سلسله هم جاری ده. خبریالانو ته میا افتخار حسین ویل چې موجوده حکومت باید خپل 15 کاله پوره کړي او که څوک هم موجوده حکومت غورځوي نو دغه به د قام سره لوی احسان وي.
دا خو مطلب چې د اسټبلیشمنت پیداوار دی نو دی خو یو ورځ تیری او 15 کاله تیری دا ټول ناجیز دي او که په هر ټیم کې د حکومت ختم شونه دا به د قوم د پاره فایده دی. دا د قوم غنیمت پي پبلک خو ګرانه کین خطه دی دا خو د سبا بیګا درک نه لګي خلکو په عمل کې خودکشي شروع کړي دي نو د هغه ګرانه په نتیجه کې د حکومت خاتمه چې کوم دی دا لازم ده.
میا افتخار حسین د افغانستان په حالاتو بحث کې ویل چې طالبانو حکومت راتلو وروسته هم امن په ځای نه دی. عام اولس په تکلیف کې دی. دوی په هر صورت افغانستان کې امن وړي.
په افغانستان کې امن رانه لو هغه ته دماکی کیږي مطلب کې د یو نن د طالب حکومت ته خلک داعش یادی چې داعش لګیا دی ارڅ کوي نو زمونږ غرض دا دی چې په هر قیمت دی الته امن راشي او د دنیا خلک دی په امن کې هغه سره ملګرتیا وکړي. افغانستان کې خلک د لوګي نمري که چاته موقع ملاویږي د ملک نوزي په دې بنیاد باندې انساني مسله لالته ټول دنیا له پکار دی او خاص کر ګوندیانو له چې یو خو افغانستان آزاد خود مختار ملک دی خپل فیصلو ته پریدي دویم دا چې د انساني مسله د ټول په شریک و سره حل کی.
د پاکستان په داخله حالاتو بحث کې میا اویل چې دا وخت په پاکستان کې ترهګر تنظیمونه راټولېږي حالات بیا خرابیږي حکومت دې د ترهګرۍ په ضد جوړ کړی شي خپل ایجنډا عملی کړي.
اویا کاله د تنظیمونو په پنجاب کې کار کوي چندې ټولې ورې دا غیر روکتام نشته دی. مخکې ورځو کې عمران دا خبرو کې چې پښتانه دهشتګرد دي پښتانه دهشتګرد نه پښتانه دهشتګرد دی واجی دي دلته چې چیچنو ازبکو عربو تاجکو دا پښتانه دي پنجابی طالبانو دا پښتانه دي مطلب چې صرف د حقیقت نه مخ اړول دي.
د عوامي نېشنل ګوند په احتجاجونو د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر او د سوات نه د صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې حکومت به خپل 15 کاله پوره کوي او راتلونکي وخت کې به هم ولس په عمران خان اعتماد کوي.
دوی په موږ باندې کومې سختې نه تیرې کړې جنازې به چانه شوې کولای لاس نیوی به چانه شوې کولای نن زه په چیلنج وایم دا کوم چې دومره په امن ناست دي په دې چوکونو کې دوی دکې نستې شو څومره ظلم وو دهشتګردي وه مدای مظاهل وو په قبایل پښتنو باندې زمونږ درانه پښتانه دي هلته به مطلب دی چې دو هغه پالیسۍ د وجې نه به هغه زمونږ بې ګنا پښتانه به یې تباه برباد کړل د آز نه به ډرون حملې د امریکې نه کولې. نن چې عمران خان له امریکا راله هغو ته څه وی د ټول دنیا ته پتره چې زه په یو حالات باندې تاسو له ډېر نشم درکولی ولې چې غلامي ختم شوه.
عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین په داسې حال کې د سوات په دوره دی چې په ټوله صوبه کې د ګرانۍ په ضد د احتجاجونو سلسله شروع کړې او اعلان یې کړی چې د نومبر په 10 نیټه به پېښور کې د ټولو صوبې په کچه لویه احتجاجي مظاهره کولی شي. دوی د حکومت نه د عام استعمال شیانو نرخونو کمولو غوښتنې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال ریډیو اوري. د ژمی د شروع کېدو سره په پاکستان کې د ګیس 2.5 کیلوګرام سلندر په نرخ کې 1.5 روپۍ اضافه شوې ده کومه چې د پرون نه عملي شوې. د ګیس نرخونو کې اضافه نه صرف عام خلک پریشانه کړي بلکې دکاندارانو او تاجران وایي چې کاروبارونه یې نمایي هم نه دي پاتې. بلخو پاکستانی رسنیو سره خبرو کې حکومتي وزیر شوکت ترین ویلي چې د گرانی قابو کولو لپاره هڅې پیل کړې دي، خو پاکستان د نړۍ د نورو ملکونو نه شیان راغواړي او په بهر ملکونو کې د گرانی له وجې په پاکستان کې هم گرانی زیاته شوې ده. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د پاکستان د ګیس او پټرولو د انتظام اختیار لرونکو ادارې اوګرا د ګیس یو سلندر یو نیم سل روپی ګران کړي. د اوګرا لخوا د نومبر په اولنۍ د جاري شوې اعلامیې تر مخې د ګیس د ګرانېدو اعلامیه به هم د دغه ورځې نه عملي کیږي. د اوګرا لخوا په اکتوبر کې د 11 کیلو او 800 ګرامه ګیس قیمت 2500 او 600 روپیو، ولې د نومبر د اولنۍ نیټې نه دغه قیمت یو نیم سل روپی اضافه شوې ده. د نومبر په 2 منټه په ورس کروڑ میچنه کې د گاډي او مستری حصدار چای په خولي ویلي کورته به هر میاش 28 کیلوګرام ګیس سلندر وړلې. د ګرانې د وجې هغه وزن ګیس 200 کیلوګرام تر اکوس کړي او کوشش کوي د لرګیو نه کار واخلي.
ګیس خو لکه اوس کم کړي مزګه دی چې لکه ال تخت شړي لري زیات سیوا دي نه پوره کیږي. یره مخکې تقریبا 1200 روپۍ کې هم سلندر راوړل تقریبا دسی او درې کاله مخکې، او اوس یاره 3300 روپۍ 3500 روپۍ پورې کله په 3500 هم پکې راوړو نو ولا نه برابرې. یاره ځکه چې هر یو شی ډېر هاي خاط لیول سره روان دی.
ګیس متبادل څه استعمالې؟
یاره دې سره موږ اوس خشاک هم استعمالو ځکه چې لکه خشاک کم سوځي نو هغه خاصه به لګه کمی او دسی ګیس سره هوډې رسی والا.
پډان اخبار کې د اگست په 13مه د ریپورت شوی خبر تر مخې وګرا د سوی نادرن ګیس د یو یونټ بیا 44% او د سوی صدرن ګیس بیا 5% لوړه کړې و. ځکه وګرا ویلو دوی په 13 میاشتو کې تاوانونه کړي او د ګیس ته ګرانولو مقصد تاوانونه را سر کولو. هم د ډان اخبار د ستمبر په 21مه په یو خبر کې دوی لیکلي حکومت منصوبه لري چې ګیس د 40% 30% پورې ګران کړي او دا ځکه چې د IMF ځینې شرطونه پوره کړل شي. د نومبر په اوله نیټه د جیو ټی وی په پاڼه د چاپ شوی خبر تر مخه د نومبر د 19مې نه وروسته د ګیس بحران هم پیدا کیدونکې دی او دا یقیني خبره ده ځکه پاکستان ته دوه هغه د ګیس کمپنۍ چې ګیس ورته راوړي د خپل معاهدې یا لوزنامې نه په شا شوي. دغه کمپنیو به د ایټلی او د سنگاپور هیوادونو نه پاکستان ته ګیس راوړو. دا چې د ګیس قیمتونو د زیاتېدو د وجې عام خلک په مشکل کې دي. کاروباریان هم د روزګار په حواله د تکلیف سره مخ کړي. ناصر خان هم پور سکرو په خبر کې د ګیس خپل یو دکان دی وای درې کال وړاندې به هر میاشت د 3000 نه زیات کیلوګرامونه ګیس خرڅاو خو نن کاروبار ډیر کم شوی دی.
مخکې چې کم دی نو د ګیس سلندر د 12 کیلو پر ریټ باندې موږ له ګیس راکې کنه نو 7-800 روپۍ کې چې کم دی نو 12 کیلو تقریبا 1100 1200 کې 15 کیلو وکنه. اوس چې کم دی د 1100 سلندر ریټ کوم نه 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 ریټ 10-2500 روپے پلان کړي او 50 روپے په خرچه راځي او 300 کې پریوځي او دا 15 کیلو سلندر چې کوم دی نو دا تقریبا 3000 خو شا کې چې کوم دی نو دا پریوځي.
مخکې کسر اتا غوې چې ماته دا ګیس دا سلندر اته کشپ کیلو د شپ کیلو به غوښ چې 2 کیلو به غوا چې مال
2 کیلو نه چې اوس نن سبا 200 وا چې 300 وا چې وا کنه ار کیلو نو خبرې ختمې شولې. په دې چې صرف مطلب ګیس خونه د کنه کور ضرورتونو کې
د جیو ټی وی په پانه په خبر کې دا هم لیکل شوی چې د پېټرولو محکمې سیکرټري ارشد محمود دوی ته د نومبر په 19مه د ګیس د پیدا کیدونکو بحران په حواله تصدیق کړی دی. ورته ویلي چې د اکتوبر په 2مه د پېټرولو او د بجلی د محکمو د مشرانو خپل کې غونډه کیږي، هغه کې به د راتلونکو لپاره کومه حکمتي عملی جوړولې شي. د نومبر په 2مه د پیښور چاپ کیدونکو مشرق اخبار په لیډ او یا غټ خبر کې دوی لیکلي وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین ویلي دي گرانی د دوی په کنټرول کې نه ده ځکه گرانی په نورو دنیا کې هم شته او بل دا چې د IMF سره به په روانه هفته کې معاهده هم وشي. IMF پاکستان ته د ځینو شرطونو د لاندې قرضې ورکوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو اوري. لدې باوجود چې د پاکستان حکومت د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډله کلدم ګرځولې، د ډلې د خپلو مظاهرو لارې پر حکومتونو فشار ته دوام ورکړی دی. د دې ډلې له مظاهرچیانو سره پنختو کې یو شمیر پولیس اهلکاران وژل شوي او جوبل شوي دي، خو نه د پاکستان تیر او نه هم اوسنی حکومت د دې تحریک پر ضد سخته کاروایی کړې. دا چې ولې او دا هم چې د دې ډلې نه مهارول به پاکستان ته څه ستونزې جوړې کړي، دا د بشیرګواخ په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک سره د احتجاجونو ختمولو لپاره د اکتوبر په 1 کړې لوزنامې تفصیل پټ ساتلې. د مذهبي ډلې د خپل مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو او له پاکستان د فرانس سفیر د وستلو لپاره د اکتوبر له 1 څخه په کړو مظاهرو کې سړکونه بند کړي وو. په فرانس کې وی تنظیم مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړ کړی و. صاد رضوی و میاشتې مخکې د عامه امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوی دی. د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان رسنیو ته ویلي چې د تحریک لبیک د احتجاج په وخت په نښتو کې څلور پولیس والا وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. خو د پاکستان حکومت د دې تحریک پر غړو له نورې کاروایۍ ډډه کړې او پر ځای یې ورسره معاهده وکړه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر امیر رانا وایي تحریک لبیک پاکستان د مذهب حساسه مسله راخستې، نو که حکومت یې پر ضد کاروایي کوي نو د اسلام د سپکاوي تور پرې لګېږي. نوموړی د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دی وایي حکومت په دې نه پوهیږي چې د تحریک لبیک سره څه وکړي. د تحریک لبیک د توهین رسالت او ناموس رسالت نظریه داسې ده چې د حکومت سره یې په وړاندې څه جواب نشته. نو چې متبادله بینیه نه وي نو ظاهره ده چې حکومت یې په وړاندې څه نشي کولی چې له وجې به یې تحریک لبیک پاکستان ډله نور مضبوطیږي. دا د پاکستان لپاره ښه خبره نه ده چې یوه مذهبي ډله دې ریاست او ریاستي ادارې داسې یرغملوي. له پنجاب را پورته شوي تحریک لبیک پاکستان په 2018 کال کې هم د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد احتجاجي درنې کړې وې. کله چې پرلت د حکومت سره تر لوزنامې وروسته ختمېده نو د پنجاب رینجرز واکونو مشر میجر جنرل اظهر نوید په مظاهره کوونکو پیسې وویشلې. د تحریک انصاف حکومت د ورته احتجاج سره مختلفه طریقه خپل کړه او تحریک لبیک پاکستان ته د مذاکراتو لپاره د دینی عالمانو یو جرګه ورولېګله. د دې جرګې یو غړی مولانا بشیر فاروقی د اکتوبر په 1 د تحریک لبیک د مشرانو سره تر جوړجاړي کېدو وروسته جیو نیوز سره په خبرو کې ویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دې لوزنامې ملاتړ کړی او هغه غوښتل چې د چا وینه تویا نه شي. پوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک د نومبر په اوله مشال ریډیو ته وویل چې تحریک لبیک په زرګونو ملاتړې لري چې سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو او د پاکستان امنیتي ادارو ته د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره په کارېږي. دغه په وینا همدا وجه ده چې پر ضد یې سخته کاروایي نه کیږي.
پاکستان کې چې دا کوم مذهبي انتها پسندیده دا یو قسم ته خپل پاکستان حکومت کې چې کوم د جاسوسي ادارې دی دی جوړ کړی شوی نه دی. دوی ته دوی اساسي او استراتیژیک اساسي نو دوی سره د دې رویه بله ده چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پرامن خلک دي چې کوم د آئین خبره کوي، قانون خبره کوي، دلیل سره خبره کوي، منطق سره خبره کوي، نو هغوی سره دوی بیا داسې سخت چلند کوي. نو دا نظام به څنګه چلیږي؟ دې نظام کې چې دوی یو قسم ته دوه معیارونه جوړ کړي دي نو دا نظام خو د چلیدو نه دی.
د تحریک لبیک پاکستان سره د نرمی رویه او د حکومت د کړې لوزنامې پاړه د پاکستان حکومتي چارواکي خبرې نه کوي. د نومبر په لومړۍ نیټه په لاهور کې خبرلانو په یو خبری غونډه کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر فواد چودري څخه په دې حق لا مسلسل پوښتنې وکړې، خو هغه ورته وویل چې په دې باره کې خبرې کول نه غواړي او د وخت سره به هر څه واضح شي. البته یو ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د سختې کاروایۍ نه کولو وجه دا ده چې حکومت د تشدد پالیسي نه لري. مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارو پاکستان پریس فاونډیشن پی پی ایف او فریډم نتورک ویلي چې د دې هیواد خبریالان له تیرې څه مودې راهسې د انټرنیټ له لارې ځورول کیږي، هغوی ته دړکې ورکول کیږي، پر ځنو بریدونه شوي دي او پر ځنو نورو بیا مقدمې جوړې شوي دي. د رپورټونو ته په حکومتي کچ غبرګون نه دی ښودل شوی، خو د اطلاعاتو او نشریاتو چارو لپاره د قومي اسمبلۍ په قائمه کمیټۍ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی علمگیر خان د خبریالانو د زورونو دا تورونه رد کړي دي. نوموړی په دې اند دی چې په پاکستان کې مطبوعاتي ادارې آزادې دي او د خبریالانو د کار پر وړاندې هیڅ ستونزې نشته. تفصیل په دې رپورټ کې. په پاکستان کې د مطبوعاتو د څېړنې، روزنې او پرمختیا لپاره کارکونکې ادارې پاکستان پریس فاونډیشن پی پی ایف د نومبر په لومړۍ نیټه په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې مطبوعات په سختو حالاتو کې کار کوي او دغلته له هر لوري پر صحافت بریدونه کیږي. په عین وخت کې د صحافت او د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکې ادارې فریډم نتورک هم یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلي په پاکستان کې د برېښنایی او انټرنیټي جرمونو ضد قوانین د خبریالانو پر وړاندې کارول کیږي. دا راپورونه نن د نومبر په 2 د خبریالانو پر وړاندې په جرمونو کې د ککړو کسانو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځ په مناسبت خپاره شوې دي.
پی پی ایف په 2021 زیږیز کال کې په پاکستان کې د صحافیانو زورولو په اړه جاری کړی رپورت کې ویلي په ملک کې د ژورنالیستانو تختولو، وهلو، ټکولو، نیولو او ځینو نورو پیښو کې ان تر وژنو پورې بریدونو دوام درلود او ورسره د ټولنیزو رسنیو له لارې هم ژورنالیستان د آنلاین بریدونو ښکار پاتې شوي دي. په رپورت کې ویل شوي چې آنلاین ژورنالیستان اکثره د خلکو لخوا د کرکې، دړکو او بدسلوکۍ ښکار شوي او په دغه کار کې حکومتي غړي لاس لري. خوله دی وړاندې وزیر اعظم عمران خان او حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې په هغه هیواد کې مطبوعات او ژورنالیستان تر بل هر ملک زیاته ازادي لري. فریډم نتورک په خپل راپور کې وایي په پاکستان کې په تیرو دریو کلونو کې د سایبر جرمونو ضد قانون او د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون د ژورنالیستانو او په رسنیو کې د کارکوونکو پر وړاندې کارول شوی دي او هغه ژورنالیستان په نښه شوي چې آنلاین یا د انټرنیټ له لارې ژورنالیزم کوي. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته وویل په پاکستان کې حکومت داسې اقدامات کول غواړي چې انټرنیټ هم تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په پاکستان کې یو قانون جوړ او کال 2018 کې ټیکا پناه باندې کم ژورنالیستان او زیات استعمالي او ترخګر په ځد نه استعمالي اعلان کې جوړ کړی هغه د پاره په اخر یو کال کې موږ کتل چې دا ټیکا قانون لاندې درې ژورنالیستان او یا هغه کسان چې څوک د یوټیوب دلاره یا د نور انټرنیټ دلاره خپل رائے او خبرونه خلکو سره خوروي دا غي په ځد باندې دا کیسونه جوړ شوې دي. او د دې نه دا خبره ښکاري چې پاکستان کې اوس نه صرف چې په مطبوعاتو دباو دی یا فشار دی یا پابندي ده، نو چې کومه یو اخري لار وه د انټرنیټ هغه باندې هم د حکومت په نظر دی او ګامونه پورته کوي چې په دغه باندې هم خپل قبضه واخلي.
پریس فریډم فاونډیشن په خپل رپورت کې د دریو خزینه ژورنالیستانو غریده فاروقی، بینظیر شاه او اسما شیرازی یادونه کړې چې د دوی پر ضد آنلاین کمپاینونه چلیدلې دي. له پی پی ایف وړاندې د اکتوبر پر شپږشتمه د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځنې حکومتي چارواکي او ملاتړي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو له هغه وروسته د اسما شیرازی پسې خبري شروع کړي چې پر بی بی سی اردو ویبپاڼې یې د پاکستان پر خرابیدونکي اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازی د اکتوبر پر 28مه مشال ویډیو ته وویل چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوڑا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدون شوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چې دا ڈول ہوئی د حق خبر ہو نکڑی لدوی پر زد ہر ہر باہ کارول کی کا خبریالا یو خزوی نو کنزل ورت کی زورول کی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کی زما پر کور دو زل بریچ شوی دے دا ڈول کارونه په خوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوې دي.
تر دې وړاندې د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان د جولای په 15مه نیټه په خپل ویب پاڼه د هغو 30 ملکونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي وو چې په خبره یې صحافتي ازادۍ ته زیان رسولې. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په نوم لړ کې شامل کړي وو. مشال ویډیو د دوانو راپورونو په اړه د نومبر په لومړۍ نیټه په بیلابیلو وختونو کې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودھری ته د هغه په موبایل ټلیفون وکړ خو نوموړي څه جواب ورنه کړ. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اطلاعاتو او نشریاتو چارو قائمه کمیټې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني استازي علمگیر خان د دوانو ادارو راپورونه د حکومت پر ضد ایوا پروپاګاندا بولی او وایي
داسې هیڅ خبره نشته او نه په ژورنالیستانو څه بندیزونه شته. هر سهار او ماښام په ټولنیزو رسنیو، ټی وی او اخبارونو کې پر حکومت نیوکې کیږي. خبریالانو ته د بیان د ازادۍ حق حاصل دی نو دې راپورونو کې څه حقیقت نشته او دا د حکومت پر ضد یو پروپاګاندا ده. موږ دا وایو چې غلط خبرونه مو ورکوي او د مذهب متعلق خبرونه ورکولو کې له احتیاط کار اخلي. باقي خو هر ورځ په ټولنیزو رسنیو د حکومت پر ضد کمپاینونه چلیږي خو موږ تر اوسه چا ته څه نه دي ویلي.
د خبریالانو د ژغورنې کمیټې د اکتوبر پر 28مه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د تیرو لسو کلونو پر مهال په نړۍ کې 288 خبریالان وژل شوي چې په هغوی کې د 286 قاتلان لا هم نه دي سزا شوي. په راپور کې سومالیا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځول شوی او پاکستان په دینوم لړ کې پر نهم نمبر دی چې هلته هم د خبریالانو د وژلو، زورونو او بندیزونو پیښې رامنځته شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. فرخنده اسد بدرته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړې.
نن د نومبر پر دومه د کابل یو پوځي روختون ته څیرمه د دوه چاودنو او ډزو آوازونه اوریدل شوي دي. د کابل اوسیدونکو د پیښې له ځای داسې عکسونه خپاره کړي دي چې پکې د سردار محمد داود خان پوځي روختون د پاسه لوګي هم په نظر راسي. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمي د جرمني ډی پی ای خبري ایجنس ته ویلي چې چاودنه د دغه روختون د دروازې سره نږدې شوې ده. تر اوسه چا د دغې پیښې ذمهواري نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک او چمن دروازه نن د مسافرو د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانستل شوې ده. د کندهار د سپین بولدک د کمساری مرستیال مولوي همایون همت تېره شپه ناوخته مشال ریډیو ته وویل له پاکستان سره له توافق وروسته به اوس د بولدک دروازه هره ورځ 8 ساعته یعنی د سهار د 8 نه د مازدیګر 4 بجو پورې پرانستې وي. د کوټې څخه 2.5 کیلومتره لري جنوب اړخ ته د بلوچستان په خاران سیمه کې نن یو چاودنه شوې ده چې پکې 14 کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو تر مخه ژوبل کسان روغتون ته رسول شوي دي او حالت یې له خطرې بهر ښودل شوی. تر اوسه چا د دغه پیښې ذمهواري نه ده منلې. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په حکومت تور پورې کړی چې خپلو خاصو خلکو ته د ګټې رسولو لپاره یې په هیواد کې مسؤلي ګراني راوستې ده. نوموړي پرون ماښام په سوات کې د خبري غونډې ته دغه خبرې کړې دي. بلخوا بلابل حکومتي وزیرانو په وار وردا ویلي چې په ټوله نړۍ کې د ګرانۍ سفر راغلی او پاکستان هم تر اغیز لاندې دی چې حکومت یې د کابو کولو هڅې کوي. ټاکل شوی چې له 100 زیات نړیوال مشران نن د ماحولیاتو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کیدونکې دې غونډه کې به ګډونوال د 2030 کال پورې د ځنګلونو وهلو خاتمې او د بیا بحالۍ لپاره یوه ژمنه هم لاسلیک کوي. او نن به د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې پاکستان د نیمیبیا او بنگلاديش له ساوت افریقا سره په ابوظبي کې مخامخ کیږي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوې ده د دې غړې د لومبي 19 پروګرام تور تمونو. په پاکستان کې یو شمیر کسان لمودو راهسي په بلابلو نشو روغ دي. د زیاتره ځوانان دي. د دې هیواد په ملیونونو روغ کسانو کې د بلابلو عمرونو مسلکونو او جنس سره اړه لرونکي کسان شامل دي. د دې 19 خبرونې په دغه برخه کې د پاکستان په بلابلو تعلیمي ادارو کې د هغو زده کوونکو حال در سره شریکو چې په نشو اخته شوي دي. د خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړوي.
د مشال ریډیو پونی خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو تاوانونو او اغیز باندې بحثونه اوري. په پاکستان کې په ملیونونو کسان په بیلابیلو نشو روږ دي چې د بیلابیلو عمرونو مسلکونو او جنس هغې پکې شامل دي. په تېره خبرونه کې تاسو د هغو کسانو خبرې واورېدې چې په نشو روږ شوي ول. په روانه خبرونه کې په پاکستان کې په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د هغو زده کوونکو حال در سره شریکو چې په نشو اخته شوي دي. په پاکستان کې په نشو روږد کسانو کې یې زیاتره ځوانان دي. د ملګرو ملتونو د 2003 کال د یوې سروې له مخې په دې هیواد کې په نشو روږدو کسانو کې د زیاتره عمرونه له 25 څخه تر 9-10 کلونو پورې دي. د ملګرو ملتونو یو بل تازه راپور په پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو شمیر شاوخوا 6 لکه یادوي. یو خوا که په دې هیواد کې یو شمیر عام کسان په نشو روږدي، نو بلخوا د بېلابېلو تعلیمي ادارو ځینې زده کوونکي هم په نشو اخته سوي دي. د خیبر پښتونخوا د سوات محمد مصطفی لسکلن وو چې نشې پیل کړي او پر لپسې څلور کاله بیلابیل نشې وکړولې. نوموړی هغه وخت په پنځم ټولګي کې وو خو د نشو له پیلېدو وروسته سبق په نیمه لاره کې پاتې شو. نوموړی د خپل نشو د پیل کیسه څه داسې بیانوي:
بازارونو کې ګیمونه بو ګیمونو را بتلم هلته نشیان بو او سره بس حالت ما اوړو کې پاتې شوی وو. ډار به مې نسوار کړ او بیا مې داسې سګرټ شروع عادي سګرټ مې شروع بیا مې چرس کړ اسې بیا سمجبان بو اسکر سمجبان ترب اسکر شراب شروع مرګرو پیدا کول او سره یو ځای اسکر
محمد مصطفی اور سخپل پلار پسواد کی دنوی جوان پنوم پا نشو روشد کسانو درملین مرکز تا بوتلی چو اسی هم حال تا درملین روانه ده. د خیبر پښتونخوا اولس کلن ځوان عمران خان بیا د اولسم جماعت زده کوونکی دی. نوموړی وای یو کال وړاندې یې د خپګان له وجې نشې پیل کړې.
ذہنی بیماریوں مرغر ہوتے ہوئے دا چرس تو شروع کرنا دی سر تو بالکل برابر سی نو ویچ دا ٹینشن ہر سب سر ختم سی نما جی چر سر سے شروع کرنا واقعی چر سر بالکل ٹینشن ہر سا ختم شو گڑی ذاتی بے نور خراب کرم نو جس تبدیلی پہ کرا کرو چیلے گڑی گڑبڑ مائرا سو مکو لگا نما شرکش سر تمیز دار اب بھی ختم شو لگا ماضا میں جیسے شو کرنا لیکن بھی خلے کہا اٹھ شو بنتے من جی نشے میں شروع کرنا بس سبق نہ ہوا تھا
عمران زیاتوی ورو ورو مور او پلار هم ور باندې پوسول او بیا د درملنې مرکز ته وروست. نوموړی میندو او پلارونو ته خواست کوي چې د خپل اولادونو کلکه څارنه وکړي.
موږ دنیا خلکو دا پیغام ورکو چې کوم د دې بچو د پلارانو چې هغه داس کاروږي چې په دې بچو باندې خپل نظر ساتي چې د سکول ته ځي ډېر چا سره کېنی پاسي چې هغه نظر ساتي نو چې نظر پہ ساتھی نو آؤ بالکل لگتا نہ شو دی طرح تو ذہن نہ دی او جی بس نوجوان نسل تو عمدہ دغا ورکو ما زن دی نہ شو نہ بالکل پام منو ساتھی ڈیر زیادہ غلط کر دے سکے جی ثابت کم سڑی کم نسل جی کنا پائی کہ بس صرف نشے والے بس ذلیل اور رسوا گر دی.
د خیبر پښتونخوا یو بل اولس کلن ځوان مرسلین د لسم ټولګي زده کوونکی دی. درې کال وړاندې چې کله هغه په اووم جماعت کې وو نو ملګرو پر چرس راواړه. هغه وایي چې د غلا په پیسو یې نشي مواد اخیستل چې بیا کورنۍ ورباندې پوه سوه او دی د درملنې مرکز ته یووړ. مرسلین زیاتوي چې نشو یې پر درسونو ډیر منفي اغیز وکړ خو نورو ته له دې تورتم څخه د ځان لرې ساتلو پیغام ورکوي.
اول به د پښت نمبر راتلم په کلاس کې او چې اتم نه هم تر شمه غانه بیا رغړی زیات بدل شوی مګنا غانه کار به مینه کوو او له سکول سره به وخت نو شو مې ختم شوی او نور دا پیغام درم چې نشړی خراب شه او د زلالت ته غنا او قوم کې او بلې خپل کور کې بلې فیملی کې بل غاډیر دغه او خلک به د خپل نظر باندې ګوري. خلک
تلویزیون کلن مهران خان په پېښور کې نوکری کوي خو له تیر یو نیم میاشت راهیسې په نشو دروژ د کسانو درملنې مرکز نوی ژوند کې علاج روان دی. هغه وای په 2013 کال کې د پېښور په سکول کې په لسم جماعت کې سبق وایي چې لملګر سره لمړی سیګریټ او بیا حشیش سکول شروع کړل. نوموړی وای په 2014 کال کې له 12 جماعت وروسته نوکری وسوه خو بیا هم د نشو کارونې ته دوام ورکړ او پوره اوه کال حشیش وسکول. خو د مهران په وینا په دا وروستیو کې حرکات او سکنات مشکوک سول نو بیا کشر رور د درملنې لپاره چمتو کړ.
اخیرا کې دا شو چې زما د دې استعمال ډیر زیات شو او دا غي سره هغه اثر د څه شو چې لکه زه یو قسمه ډاوټ فول شم دا حشیش چې کوم دین د ذهن بالکل لوکی او کافی د څه شو کو شو با تو فیمنیس کې د غو شي د کار اوپن دي چې سره په انټریکشن زمانه شو کې دي سړی چې سره سمایل وکي چې سره خبرو کې سو پو کې کم فیملی کې چې زما شروع ما کوم لیډینګ کریکټر چې وینو هغه تقریبا ټوټلی زمونږ خراب شو. زما که شرور دی نو هغه زمونږ زیات فیملی کې پوه شو او لږ نو هغې په ما باندې کافي زړه خوب کو او دلته خو زه نه راتلم خو دا داسې د هغې په وینا باندې راغلی.
مهران خان زیاتوي چې د درملین مرکز ته پورتک خوشاله دی او صحت یې مخ پر ښه کېدو دی. هغه وای اوس هلته ورځپاڼې لولي او د کتابونو مطالعه کوي. د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو پر زده کوونکو سربیره په مسلکي او روغتیایي مرکزونو کې هم ځینې کسان په نشو اخته سوي چې زیاتره یې د نشو ستنې لګوي. 38 کلن ایاز خان په نرسنګ کې بیچلر او په سوشالوجي یا ټولنپوهنه کې ماسټري کړې ده. نوموړی وایي په 2015 کال کې یې په روغتون کې عملیات وسول. له عملیات وروسته د درد کمولو لپاره ستنې ولګولې چې بیا وروسته ورسره عادت شو. هغه وایي 15 کاله وروسته خپل پلار د درملین مرکز ته بیولې چې اوس له تیرې څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې درملنه روانه ده.
لکه یو سړی فار ایگزامپل اپریشن سو کی یا ایکسیډنٹ وشي، هغه ټیم کې درد ډیر زیات کیږي کنه جی، هغه لپاره ته نیلبین یا ټرامل دا هغه کې د پین کیلر هم دی، سیډیټ یوزوم دی، نشه پکې هم ده. نه هغه ټیم کې اتاقو کې نه هغه اثر شي ډیر زیات ناشنا غونته کیږي کنه جی. نو بس کوم چې بدقسمت خلک زما په شانتي نه هغه د هغې سره ایډیکټ شي، بس عادت شي اخون وخت نه هغوی چې بس د اخون بل څه کې نشته. څنګه چې سر له چرس شو، سیګرټ شو، نسوار شو، د دغې ایډیکشن وي کنه جی، دغسې د دې هم ایډیکشن وي، هغه عادت شي سر، بیا انسان ته خوب نه ورځي، ټول باډي کې ورته پین کیږي، مینټلي هم ډیسټرب وي.
ایاز خان زیاتوي هغه کسان چې د نشو ستنې لګوي لاسونه او پښې پړسیږي او همدغه لوی نقشه وي. نوموړی وایي نشي بد شي دي او هر څوک چې پاخته دي باید سمدستي درملنه وکړي.
تاوان کوډیر زیات لري، هغه ایمیج او کریکټر چې کوم دی هغه ډیر زیات خرابي کې دي سره. لیبل ولې کې سر د نشي هغه انسان باندې داغي لر کول بیا ډیر زیات مشکل وي. دا یو تک حل لري سر چې یو سنټر کې ایڈمټ شي سره او سټیم کوم ټیم چې دی هغه تیر کی خپې عزت سره بیا لړ شي او نیکست نشي نه کوي. نو دا په سره ایمیج سیټ کې فیملی چې هغه ټول دغه شي برباد شي سره.
پرایاز خان سربیره 15 کلن لیاقت عالم هم د نرسنګ له مسلک سره تړلې دي. نوموړی له تیرو لسو کلن راهیسې د نشو ستنې لګوي. هغه وایي یو وخت یې پر پښتورګي یا بډوډي درد و او د درد ستنې ته ضرورت درلود، خو کله چې ضرورت ختم سو نو هغه یې عادت جوړ سو. نوموړی وایي کلونه وروسته یې خپله میرمن ور باندې پوه سوه چې خاوند یې نشې پیل کړي دي.
بس هغوی بیا پوه شو زما لاس کې هغه ریډنس راغې او انفیکشن پکې جوړ شو، زخم پکې جوړ شو. نو هغې وجې نه هغوی پوه شو، طبیعت کې به هم لږ غصه او دا راتله. نو هغې وجې نه هغوی پوه شو. نشه داسې شی دی چې دا ته هر څومره زیاته وکړي جي، خو د دې یو حد دي، د هغې نه پاس چې واړي بیا به تاسو وایي چې ما دا پرېښودې. زه په خپل دغه منې راغلیم سنټر ته چا راویستی نه یم جي.
لیاقت عالم زیاتوي له تیرو 2.5 میاشتې راهیسې په نشو روږدو کسانو درملنې مرکز کې علاج روان دی او اوس مخ پر رغېدو دی. د هغه په وینا په روغتونونو کې یو شمېر پروفیسران، نارینه او ښځینه ډاکټران، نرسان او نور طبي عمله هم د ستنې یا انجکشن په لګولو عادت دي. نوموړی وایي تر څو چې په درملتونونو یا میډیکل سټورونو کې د نشه لرونکو یا درد آراموونکو ستنو بېل اجازتنامې پلور روان وي، نو دا ستونزه به موجود وي. اخوا منصور خان په پېښور پوهنتون کې د انجنیری د ورستی کال زده کوونکی دی. هغه وایي درې یا څلور کاله وړاندې د کالج په هاسټل کې نشه پیل کړې چې وروسته یې پوره یو کال آیس نشه هم استعمال کړه.
اول خو هم بس د سیګرټ وغیرہ پیراغي سره سره چاسو دا که شو شو کنه کوم وګون زموږ سره کې د خدای دې ته هم دی او د بل د ماحول کې هغه به نشته پابندي کې زموږ کې تاسو نو سپیشلی ملکان سیم وګوره یا پېښور وګوره دې کې نشے ملاوی او دا کبھی نشے جی دن دا بس پیو کال بعد گیا دے ہو بلکہ دیر پاس اثر ملاوی گی.
منصور خان زیاتوی چې د ډرګ فری ملکند په نوم تنظیم د ده او نور ملګرو د درملنې تنظیم وکړ او د شپږ میاشتو تر علاج وروسته بیرته د ژوند ته راوګرځېدی. نو وړي زیاتوی چې نشه د انسان ژوند بربادوي.
نن سبا زموږ چې کم ځوان کول لیک او غلط ته کو جنای دا کوم پاستل کو ورو زم ټول د اړکاو نه پیاد جنای کوي جنای کو بیا تل کان ټول بلی کا مختلف بس خصوص چې خپل ژوند تباہ کړي او برباد کړي او بهشکه چې بس څنګه شو سات کړي دی او کنه خپل مستقبل فیوچر جوړول غواړي چې د خلکو نه لری لری پاتې شي.
اخو بیا د پېښور پونتون ویان محمد نومان وایي چې په هنتونی په 2005 کال کې د تنباکو او نشي توکو پاک اعلان شوی دی. د نوموړي په وینا اوس هم د زده کوونکو د استوګنځایونو یا هاسټلونو په ګډون یې په ټول پوهنتون کې د نشو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
د هاسټلز کې چې څومره آوټسایډرز به وو او هغه به پاتې کېدل نو هغه هم سټریکټلی ډسکرج شوي دي. او اوس د پرووس د ایڈمنسٹریشن داڑخا ہر یو اسٹوڈنٹ چھ دے نو آغا چیس کارڈ چھ او دے سرا سرا دا ہاسٹل خپل ٹائمنگ دی چھ دا آغا ٹائمنگ نا یو اسٹوڈنٹ چھ کم دے دا آغے نا پست چھ تا دا ہاسٹل نا باہر زی یا بل ہاسٹل تا زی نو آغا تا پرمیشن نوی او که ضروری کاری وی نو آغا با دا خپل وارڈن سرا خبر کئی او دا آغا نا با پراپر اجازت اخلی.
د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت او اکسایز محکمه او د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار د نشو د مخنیوي او کنټرول لپاره د اقداماتو اداوي کړې دي، خو بیا هم دا په دیده روانه ده. د پاکستان په کامیاب اسمبلی کې د نشي توکو د کنټرول سټینډینګ کمیټي غړي او د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ ګلداد خان وای چې حکومت په هر ساحه کې د نشو د مخنیوي لپاره غونډې کړي او نوي اقدامات یې پیل کړي دي.
د تعلیمي ادارو نه هم په دې کې کسان راغوښتي دي او اوی هم د ترکی نه وړي وو او په دې باندې موږ بیا یو پورا دغه دا چراوړو چیرې دا باقاعده چې پاستل کې هم د دې چیکین کیږي او سره سره که تاسو ګوري د خارونو کې دا شی ډېر عام شوی و نو په هغې باندې د ارزګي د ډی پی او یا د ای سي چو په تھرو باندې او یا چې د دوی کوم خپل سټاف دی موږ دا هم ویلو چې ډېر دوی اوس یو 300 کسان 300 کسان دا هغې لپاره برتي کول نو موږ چې دا دې ډېر شي دا په ډېر دغه باندې ځکه سره چې یاره دا هر ځای ته ځان ورسوي. نو د تعلیمي ادارو سره هم په دې کې پرابطو کیو او نورې هم هم په خپلې دغه چې دغه زمونږ چې کومې چاپي او کوم د دې خلک دغه هم ګلندۍ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د نشو په ځانګړي توګه د آیس د مخنیوي لپاره ځانګړي قانون جوړ کړی چې له مخې یې د نشو د کیسونو لپاره 15 ځانګړي تھانے او دوه عدالتونه هم جوړ کړي دي. د دې ونی تورتمن خبرونه هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې نشي پر بدن څه اغیز لري، له دې کومې ناروغي زیږي او څومره مرګونه ورسره کیږي. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر اپ وی پانی او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ. اوریدونکو زمنګ د همکار احمد شاه اعظمی جوړ کړی پروگرام تور تمونه مو اوریدو. اوس وخت شوی دی د دې غړی د دویم 19 پروگرام د رڼا په لور. د دې پروگرام قربانا انیسا اجمل دا راځي چې وایورو.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سواد سیمې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو. په سواد کې د جنکو د سکولونو ضلعي افسر یا ډیو شمیم اختر مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په دې سیمه کې د جنکو 15 سرکاري پرایمري، 16 مډل، 16 هاي او 14 هایر سیکنډري سکولونه دي. نوموړی زیاته کړه چې په سواد کې د جنکو نورو سکولونو په جوړولو هم کار روان دی. خود سواد په مټه کې د یو پرایمری سکول استاد ګل خندانا وای چې په دې سیمه کې د آبادی په نسبت د جنکو سکولونه ډیر لږ دي.
زمنګ آبادیان کې دي نو دا لنیو نه زیاتې د خزو دی له جنکو دي، خو لاغه او د لکانو آبادی د نیمه نه کمه ده، زیاته نه ده، خو لاغه د پاره سکولونه ډیر دي، جنکو د پاره ډیر نشته، نه هاي شته نه میډه شته نه پرام دي، نو هاي سکولونه خو زمنګ ډیر کم دي. زم په لکو باندې او میټل گزاره کوي، جره کوي زیات په کورونو کې بیا کینی نو ته چې مخ په وړاندې خو هر څه خرچ نه شي پوره کولای، د ترانسپورت مسلې، د کرایانو مسلې، د خلکو نو تمره خو چاوس نه کیږي، تر چې دا بیا سي پاتې شي.
په سوات کې د تعلیم مبارزان وایي چې په 2001 کال کې د طالبانو د فعالیتونو پر مهال د جنکو تعلیم ته ډیر زیان رسیدلی وو. د هیومن رائټس واچ د یو رپورټ تر مخه په دغه مهال طالبانو په سوات کې د جنکو څخه د پاسه 900 سکولونه بند کړل، چې له وجې د 1,00,000 څخه زیاتې جنکې له تعلیم او شاوخوا 8,000 استادانې له نوکریو محرومه شوې. په سوات کې د 2009 کال په مئی کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شول. د هیومن رائټس واچ د رپورټ له مخې کومو جنکو چې د طالبانو لخوا د سکولونو بندولو له وجې زده کړې پریښي وي، پکې زیاتره د پوځي عملیاتو وروسته هم سکولونو ته ورنغلي. خو په سوات کې د نامنې باوجود هم ځینې کسان داسې وو چې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د دې یوه بیلګه د نوبل جایزه وړونکې ملالا یوسفزی ده. هغه د خپلې مبارزې له وجې د 2012 کال د اکتوبر په 9 په یو برید کې زخمی شوه چې ذمهوارې وسلوالو طالبانو منلې وه. هغې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې یو ماشوم، یو استاد، یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. ملالا یوسفزی زیاته کړه، تعلیم یوازینۍ لاره ده او دې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
وان چایلډ، وان ټیچر، وان بک اینڈ وان پین can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you.
د سوات خلک وایي چې اوس خپلې لونه تعلیمي ادارو ته لیږل غواړي، خو باید د تعلیمي ادارو شمیر او پکې سهولتونه زیات کړل شي. په سوات کې د تعلیم مبارز اعجاز علي خان وایي دا یوه غریزه سیمه ده او باید حکومت دلته پخوانیو حالاتو ته په کتو تعلیم ته توجه ورکړي.
په دې حکومت کې خو ول ډیر ترجیح ورکړي دا، خو ډیر داسې زګونه دي چې په دې کې وسوم هغه کمې محسوسېږي. ته ځکه چې په غریزه حالاتو کې سکولونو ته ډیر زیات ترجیح نه ورکوي، اکثر په پرایویټ زګونه ولا غستی، ځکه چې په لږ زګونو کې د سوات آبادی چې په لږ په کم تعداد سره په سیمه کې پرته ده، نور ټول غریزه ده. ما تاسو ته کم سکول چې ویلو نو هغه تر اوسه پورې هغه اقشانتي پرامري پروت ته پنځم ته چې جنکې ځینو هغه بیا هغه خپکیږي، مور پلارې خپکیږي چې یاره دا دا خو غټ سکول دی، غټ زیاده نو دی د ټینوډا په دې سکول کې ولې نه پاتې کیږي، دلته کې وته سټاف ولې نه زیاته، دلته کې ورته کمرې ولې نورې نه جوړې، ځکه چې خزه وسرشته وسیزه وسرشته، خو په غورنو کې دغه مسلې شته وسومشته.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې د سوات آبادی 3,00,000 رشته چې پکې نیستي نیمایي د جنکو هغه ده. د سوات اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د میډل او های سکولونو ډیر کمې دي. اکثره ماشومانې د پرایمري یا میډل پاسولو وروسته خپلې زده کړې پرېږدي. سمو د وړاندې د سوات د یو کلي تندوډاک پرایمري سکول زده کوونکي ایمان راته ویلي وو چې هغه یو ځل پنځم پاس کړی دی، خو په کلي کې د میډل سکول د نشتوالي له وجې بیرته په پنځم کې سبق وایي.
ما ته دلته کې تکلیف دی، زه په چکرام سکول ته نشم تللی او دلته کې مې مور نیم کارېږي. تاسو مهرباني وکړئ دا سکول میډل کوي نو مثبت او بیا تکلیف نه وي. زما کور په میرې کې دی او زه پیاده راتم، د مور مې پلان نشان نه کېږي د ګاډي من یو یا یو نیمه سیټ په ګنټې کې راځم. ستړي شم، خسکې کېرم، دمه واخلم او بیا راشم. ډېر زیات تکلیف راته.
د ایمان په وینا نوري ملګری ورسره هم داسې دي چې د پنځم پاسولو باوجود هم په دغه ټولګي کې بیا سبق وایي. د تعلیم مبارز اعجاز علي خان وایي چې حکومت د پرایمري سکول درجه میډل یا های ته د کول لپاره اکثر لزایي خلکو زمکه غواړي، چې دا د دې د وس کار نه دی.
دی اکثر دا کار وی یاره چې تاسو مونږ لازمه کرا کوي، تاسو مونږ لا زګی را کوي چې مونږ تاسو لا میډل های کو، های دلا های سیکنډری کو. نو په دغه حواله سره زړه سکولونه دي کمی چې خپل لازمه کې دي، بس هغه لازمه کې دغه نه سیواګری وسره نه اغا په دکلو او پمنس کې دغه ته خواته خوښته د سې کورونه نشورانه ولې. نو دا خو د حکومت کار دی چې هغه دغه وکی او دغه د پاره زیو وخلي دغه سکول خوښه کې لازمه کې ملاویږي، پغی دی پغی معنی سیکشن پور ولا گئی وے کینو عوام خوب اگے مانے سیکشن پور نہ شروع ولے یو شی قیمتی 2000 روپے پٹو او تے 500 روپے مانے اخلی نو تے خو اس حکومت نہ تیاری کی خنا چ حکومت کی نو ہر طریقہ مانے کی گی سویگی سرازی پٹی پر دی اخلی اگے سیکشن پور لگئی سکولن خوات دین دی سیکشن پور ولا گئی او دا سکول خو شا کی چھ کلاو علاقے کلاو میدانی چار جیدادی ہر سی چکی گی نو دی ہر سکو ولا شی جی خود دا توجہ نو کی دی عوام مانے دا بوجا چھ چ تاس منگ دا گھر کی اسما کرا کی دو کنالا درے کنالا اب چ منگ سیکشن پور ولا گونو دا عوام نشی کول جی دا بدا حکومت دا چاروا کی کی
اوریدن کو تاسو د مشال ریډیو درنا پلور خبرونه اوري تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د اپ لارې هم اوریدئ شئ طریقې سدا سدا
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
درنا پلور خبرونه کې نن په سواد کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې د 2020 کال د سپتمبر په 13مه په یو رپورٹ کې ویلي چې وسلوالو په سواد کې یو سل سلور دیرش سکولونو ته زیان رسولی وو په سواد کې خبریاله شایسته حکیم بیا وایي چې په دې سیمه کې پتراګری او پوځي عملیاتو کې په ورانو شوو سکولونو کې زیاتره جوړ شوي دي هغه زیاتوي چې په سواد کې اوس هم ډیر خلک له غربت سره مخامخ دي او نشي کولی چې لرو پرتو سیمو ته خپلې لونه د کرایو په ګاډو کې الیږي شایسته دا هم وایي چې د تعلیم په منځ کې پریښودو له وجې بیا پلرونه اکثر خپلې لونه په وړوکوالي کې واده کړي
زیادتره ها کورنۍ به چې مطلب غریب ډېر زیات ته وي وس نه کېږي په هغې وجه کېدای شي چې ماشومانې پاتې کېږي او بل دا چې څنګه ما خبر کړ چې د مډل په پرتو سیمو یا پرتو علاقو کې چې د لرې غریزې سیمو کې چې هلته د پرایمري نه دی خو ایجوکیشن نه نو بیا ډېر خلک چې دی نو کالج ته خو رالېږي خو دغې دپاره چې سکول دپاره هغوی بیا خپل ماشومانې نه شي رالېږلي یا لرې ځوني نو زیاتره جنکونه په دې وجه هم پاتې شي او زیاتره دا ماشومان ډیر لری راځي مطلب بخار نه راکوزیږي یا بیا دیکھو سکول تی لری وی ماغو واړی چې لکه مت دی مډل سکول داسې په مختلف ځایونو کې ځینو خلک د مډل چې پرایم نشته او خو بیا ایجوکیشن نشته نو خلک وختنه کوي یو خو لری ځایونو ته نه ځي بل دا چې په خپل کور کلی کې ورته تعلیم وي نو سکول به ورته نږدې وي ځي به واپس په کور ته راځي
د سواد اوسیدونکو د سکولونو د کموالي ترڅنګ د خزینه استادانو د کمیو په تعلیمي ادارو کې د سهولتونو د نشتوالي شکایتونه هم کوي په مټه کې استاذه ګل خندانه وایي چې د دوی په سکول کې د ماشومانو د شمیر په نسبت استادانی ډېری لګی دي هغه وایي چې د سواد په زیاتره سرکاري سکولونو کې ماشومان په ټاټونو کېني او په کمرو کې د ناستې لپاره ځای هم ورسره کم وي
نیشنل پارٹی والا اسکولوں کا ڈیر زیادہ فنڈنگ کرے وہ آگے کے باش من واٹر سپلائی اسکیم نہ رومز باندھے والو دگا پہ کیوں نہ آگے بانے کا پورا دگا شو دے اس پہ دے حکومت کی چیزیں بیا جیسے پنڈ سنا دے ایشو شو ہے ڈیمانڈ کو ورکا ہو ڈیمانڈ بالکل کا ورتا ہم کو اچھی دو پھر ایڈوائز اس ٹیچر کی چپا ہر پھر پس استاد ہے پر معصوم پتہ داد دو ٹیچر نہ ورکائی مسئلہ میں جدا ٹیچر پکار رہا تھا انگلش جدا پکار رہا تھا اردو جدا پکار رہا جس کی ہر سینس لپارا جدا پکار تھا لہر اسلامیات کا پارا لٹول نہ لازمن خبر ہے چیزان اسلامیات کا پارا پپر امری کی ٹیچر پکار تھا چلو زیادہ خوب معصومان لکھو کو پائے اسکولوں کو بتا روکی نہ
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د 2023 کال د اکتوبر پاتمه په سواد کې د ځینو پرمختیایي منصوبو پیلولو اعلان وکړ. د وزیر اعلی له دفتره په جاري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې نوموړي په دغه ورځ د سواد مټی ته د سفر پر مهال د جینکو لپاره د میډل سکول جوړولو په موخه 500,000 روپۍ منظوري کړې. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکه د اکتوبر په 2023 سرکاري سکولونو ته د فرنیچر ورکولو د پرانستې پر مهال ویلي وو چې د 40,000 الکان او جینکو زده کوونکو لپاره د 6,000 روپو فرنیچر اخیستی دی. دغسې د تعلیم وزیر په وینا په سکولونو کې د ماشومانو جینکو شمیر زیاتولو لپاره د وظیفو یو پروګرام یې هم پیل کړی. د سواد د جینکو د سکولونو ضلعي افسر یا ډي ای او شمیم اختر راته په موبایل پیغام کې لیکلي چې له 2014 کال راهیسې په سواد کې د نوو برتیانو سره د استادانو د کمی مسأله تر ډیره هواره شوې ده. نوموړی زیاته کړه چې موجوده حکومت د نورو حکومتونو پرتله د جینکو سکولونو ته زیات بنیادي سهولتونه ورکوي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. تر راتلونکي بلې خپرونې پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.